او همدارنګ د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی او دغه هوا چې ده ډیر زیات وچه ده. نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډیر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشو ګلریز د کون کو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړې وه او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله من یم چې په یو څه پوسي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړې لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 8000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله من دی په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګلری زکون کو زه پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلام دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفه له یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګ قدرمن او ګلری زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لوېدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لوېدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لوېدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا له لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوي. لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټولو ولوستلی چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اوبه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوي ده او یوې خواته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوي ده، چې هغو له شمېر څخه یو پخپله مدیترانایي سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ پخپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم په دغو درو سرو هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی چاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ پرازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیک سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنه وګړلی زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اووه څلوېښت هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یا هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده. چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و، موږ او تاسو ولوستل چې اووه څلوېښت دي. نو دغو اووه څلوېښتو څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یا هم موقعیت لري او اوبو ته دي لاره نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هېواد دی، د لوګرزمبورګ هېواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هېوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هېواد کې موقعیت لري. او هم چنه که چېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسېږو، نو نه کوچني هېوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هېواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دی کوچني هېوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسېږي. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هېوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنه وګړلی زده کوونکو، موږ او تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 کال کې د اروپا په هېواد کې د هغو هېوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هېوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه، درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هېوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هېوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هېواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هېوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. د دې تر څنګ لوېدیځه اروپا هېوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هایلینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هېوادونه هم پکښې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هېوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه یې مشهور هېوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هوجو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا په لویې وچه کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت شتوالي له امله، د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشت دي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لویې وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو وګړي زده کوونکو، دا اروپا لویې وچې ته په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویې وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم هم ګرم اقلیمی دی، اورښت هم ښه په پراخه اندازه سره دی. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی شئ. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیز اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډېرو نفوسو لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي وي. خو شاو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالماند کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریا یا نو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لویې وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاتره په کومو اروپا هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو ز پرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شرع واس پم دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بم پتن می درنه زکون کو لکه سره چي تاسو ټول په هیڅ مرسته سو دنن ورسی مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیر ورسی لوستنه مو په پراو د کی کټور سره سکړي او سری او نیو لوستا امر کی ولري ګلالیز د کونکوز مرستا سودنن وزیلو لوز د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په هکله به معلومات لاسته راوړل. نستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چت لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کونکو، د لوست پای په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي، او هم جنان دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه په دغه لوی وچې شیدې د اقتصادي زیپوالي پکې کې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې وروستنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولای شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولای شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي ارتیاوی چی دی همچنان د دې تر څنګ ورزنیزي ټولنیزي چارې چی دی چې دغه باید دی وکولای شي چې د دوه د لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو د جګړو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلی ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شول، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه 12 تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو حکومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2% جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2% په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زکون کو بل برخه چه ده هغه په خپل د نشات په حق له ده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر مور او تاسو متوجي اوسئ چې په خپل کتاب مور او تاسو کولی سو چې د دې د نشات یا هم تکوم په حق له معلومات ولولو مور او تاسو ویني سو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسیږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري تور ویښتان لري تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي غنم رنګه دي او هم چنان تور ویښتان لري د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کښې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو درویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل سوي دي خو ځینې شمېر کسان یې بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمېر یې د اووه سوو ژبو او دېرشو لهجو ته رسېږي یعنې په دغه لویه وچه کې اووه سوه ژبې چې لهجې یې درې سوو ته رسېږي یعنې ژبو شمېر چې دي اووه سوه دي خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري نو د دې لهجې چې دي درو سوو ته رسېږي چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کېږي خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي عربي قطبي احمري هرې ژبې شامل دي دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پېړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دي هغه په خپله لاسي صنایع دي ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکښې زیات سی وی دي، یعنی ورس تر بلې په دې لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لوی بچی کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زکونکو، د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکښې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو او په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان، قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې، ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سم زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو وګړو، ځکه کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالۍ زده کوونکي به راتروغ جوړ او صحتمند اوسېږي او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست څلورم لوست دی، نو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوعات عبارت دي: له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د سیمو اقلیم. دا هغه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې لري، یو د شیم سپینه پیل دی، بیا تر 23 سپې پورې. قدر منو ګلالي زده کون کو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې موږ کې یادونه وکړه، لازم مرسته سو په لوست کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو، چې د هغه موضوعګان څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ زده کون کو، شاید تاسو خپل ژوند کې زیات اوریدلې اوسئ او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو، چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توې کیږي، هم نمجنې هوا توې کیږي، چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجبتاسته سرګندوي، چې غالبا د لمدبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په تر سره کیږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحو کې دي. هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کیږي، چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشبا کیږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي، چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کیږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي، چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې سپې راځي، په پسرلي کې د ایسلند او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د فارس څخه لیچې لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپله 1.8 میلی متره پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو 14 میلی باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته ځو، په همهغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیماب باوري متري ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټېږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه شول، نو دغه موضوع د افغانستان په بېلابېلو اقلیمي سیمو کې په بېلابېلو هواو کې پېژندل کیږي چې په ځینو مختلفو سټېشنونو کې موږ او تاسو پېژندلی سو. خو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسېږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټېشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټېشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټېشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسېږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3150 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په هکله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د عرض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښو ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انتارکتیکا د دایرې کرښې دي، یا هم ساحې دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په هکله معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په هکله معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هره اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دي د تندرا یا هم الپین اقلیم دي، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دي چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په هکله معلومات لولو. دا چې د نامه څخه روښانه ده، دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د 10 څخه تر 15 میلی متر پورې ده، خو ډیر په زنده سره د دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. دا د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسوني اقلیم دی، چې منسوني اقلیم پخپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنې زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه، دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند د سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دی، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپله لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندی په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسېږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پېژندل شوې ده. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل هم درېیمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنې د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې ترڅنګ دوهمه ځانګړنه چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنې اورښت زیات وخت چې وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانې اقلیم له لحاظه وپېژنو. او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتي ګراید د 22 درجو ته رسېږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتي ګراید درجه 22 کوي. او څلورم د اورش د اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 40 څخه تر 30 ملي مترو پورې رسېږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانایي والی له سیمو ښه نښه یا هم بېلګه بلل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د سف د سیمو اقلیم په هکله معلومات لولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپله په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانایي اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هغه څرګندې ځانګړتیاوې چې د سف اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتي ګراید درجه د 40 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 10 څخه تر 15 درجو پورې زیاتېږي، یعنې په لومړي سر کې دا په 40 درجې وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 10 څخه تر 15 پورې زیاتېږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنې د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کېږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسېږي، او د سټپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي قاعدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخه ځمکو کې شنه کېږي، او د څاروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. سټپ چې دي په خپله د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په سټپ کې میټرولوژي سټېشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټېشنونه د دغه سټېشنونو د سټپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال سټپ په برخو کې شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو، غلو دانو لپاره ځانګړې سوې ده، چې یو شمېر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلی چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی شو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی شو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې لوس هیله ده چې تر دې دم پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږي او یو څه پوسي وو، اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول که در منځ ځکون کې بیا په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم د رڼو ځکون کو، تاسو په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نومونه واخلئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، در په امان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.